السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د جنوري 10 ده. مليها میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له پامیر ساحره.
چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن ته تختول شوی کارکونکي له وسلوالو خلاص کړی دي. په بلوچستان کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي چې د چارواکو په وینا د ژغورنې هڅې روانې دي، او د جاسوسۍ په تور نیول شوی یو سویس وګړی په ایراني زندان کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوی کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړی دي. په بنو او لکی مروتو کې پولیسو او پوځي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه خول په شرط مشال راډیو ته ویل چې له شپاړس څخه یې اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسیرن ټپي شول. چارواکو دا ونویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی ده او که نه. وسلوالو هم لا د هغو چارواکو د دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانې پر لوري روان ول چې وسلوالو سره له ګاډي وتښتول او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. دوی وایي چې وسلوالو وروسته د هغوی فلاین کوچ هم وسوځاوه. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تختونې ذمواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشی کړي. د لکی مروتو په قبول خېلو کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن د اورانیمو کارخانه ده. د تیر کال په نومبر کې هلته پر امنیتي ځواکونو په وسلوال برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي ول. د بلوچستان له مرکز کوټه سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلې دی. دی وایي چې مرستندوی ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د سکرو کانونو د څار ادارې مشر عبدالغنی شاوانی بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي، خو لا د مزدورانو په ایستلو نه دي توانېدلي. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد اقدامات کوي. د کانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري پر لومړۍ اونۍ د بلوچستان په کانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران وژل شوي او درې ژوبل دي. په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې اکثر د سکرو په کانونو کې خونړۍ پیښې کیږي چې لامل یې د قوانینو نه عملي کېدل، د کانونو د څار سم نظام نشتون او د مزدورانو د خوندیتوب لپاره اړین اقدامات نه کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښولی ده. د کمیشن یوې ویاندې ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته لیږدول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې له شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. د اسلام آباد انتظامیه ویلي دي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته یې لیږدوي، خو یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د اسلام آباد د انتظامي مشر یا ډیپټي کمیشنر دفتر د جنوري پر 1 په بیان کې ویلي چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې د په وینا 133 ناقانونه بهرنیان ایستلي دي. د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو د 2023 زیږیز کال د نومبر په پای کې ویلي ول چې د پاکستان تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاج پر مهال د 400 افغانانو په ګډون تر 1.5 زیات کسان نیولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هغه مهال ویلي ول چې د دسمبر تر 1.5 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د وچ سیدو اجازت نامه نه لري. د اسلام آباد د پولیسو وایند شریف الله خان په وروستیو کې ویلي ول چې افغانان ته په پلازمینه کې د اوسېدو د اجازت نامې ورکولو بهیر لا نه دی پیل شوی. او یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیې سره تړلي میزان خبري اژانس ویلي دي چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیځ ښار سمنان په زندان کې ځان وواژه. د سویټزرلینډ د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته پاستولي بریښلیک کې تایید کړی چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی. میزان اژانس د سمنان ولایت د مشر قاضي محمد صادق اکبري له خولې ویلي دي چې هغه سړی د زندان په خونه کې له یو بل کس سره بندي و او د بندیخانې د ملګري په غیر حاضرۍ کې ځان وژلی دی. اکبري د سویس وګړي نوم نه دی ښوولی او د نورو معلوماتو له ورکولو یې هم ډډه کړې، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي او تر اوسه د هغه د مړینې له عمل د ده په وینا یقینا خودکشي بریښي. چارواکو پر هغه سړي لګولې تورونه هم نه دي په ډاګه کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې چارواکي وایي د اټمي انرژي کمیشن اته کارکونکي د طالبانو له ولکې آزاد کړي دي. معلومات درکو، په بلوچستان کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د کان کیندونکو ټولنه وایي دا ډول پیښې د حکومت لا پروايي له وجې کیږي.
حکومت ته موږ ویلي دي چې تاسو د ماینز ورکر کښېږ دی چې هغه الته یي او هغه کښته دي، خو نه من په دې شیانو کې بالکل دلچسپي نه اخلي.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډلیزو گرفتارو اندېښنه ښودلې ده. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او استازي وایي د ځمکلاندې بمونو ښکار شوو کورنو ته د معاوضې ورکولو کوشش کوي. د مازورانو ټولنې مشر وایي تر اوسه حکومت غوښتنه نه ده منلې.
لینډ ماین مازور د پاره د شو هدف پکیج غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه پورې په دې باندې عمل نه دی شوی.
پوهان وایي د غنمو داسې تخم یې تیار کړی دی چې د خیبر پښتونخوا په ښځو او ماشومانو کې به د غذایت کمی پوره کړي.
غنم خو موږ هم استعمالو، خو که موږ دا غنم استعمال کړو موږ ته په یو قیمت ملاویږي. ماشومانو ته ضرورت دی، د دې بیا خاص کر چې کم پرېګننت فیمیل هغه ته ضرورت دی.
نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. په بنو او لکی مروتو کې پوځي چارواکي او پولیس داوا کوي چې د پاکستان د اټمي انرژي کمیشن د کارخونې له 1400 کارکونکو د وسلوالو له ولکې خلاص کړي دي. چارواکو بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال درې کارکونکي برسیرن ژوبل شوي دي. هغوی البته داونه ویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخت او که نه، خو زیات یې کړه چې زر به پاتې کسان هم له وسلوالو آزاد کړي. دا تر هغې وروسته ده چې پولیسو پرون ویل چې هغه کسان له لکی مروتو کارخانې ته روان وو چې وسلوالو و تختول نامعلوم ځای ته ولېږدول او ګاډی یې هم وسوځو. دلی کې طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تختونې ذمهواري منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د جنوري په نهمه غرمې لکی مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن 14 کارکونکي هغه مهال اغوا کړي ول چې لکی مروت کابل خیلو کې فیکټري ته په لاره ول او د دوی ګاډی ته یې ورچول سوځولې وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکی مروتو شار پولیس تانه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې فوز د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات وکړل. اته کارکون کې ژغورلی چې د عملیاتو پر مهال درې کارکون کې په مرمۍ معمولی ژوبل شوی هم دي. دوی وویل چې د پاتې اته کارکونکو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی پرون د پیښې وروسته سمدستی و ویډیو رسنیو ته استولې وه چې ښکاري ټول اغوا شوي کارکونکي یې په ولکه کې دي. د دوی د تختونې ذمهواري یې منلې وه. په ویډیو بیان کې تختول شوي اهلکاران وایي چې وسلهوالو اغوا کړي، حکومت یې باید زر غوښتنې ومني او د دوی د خوشي کولو لپاره ګام واخلي. تختول شو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکون کې چې د پولیسو په وینا اډمن افسر دی، په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسلوالو څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو، او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایی زر تر زره بندوبست وکړي، دو مجاهدینو چې کوم مطالبات دي هغه تسلیم کړي.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دغه ویډیو کاروالی تصدیق نشي کولی. محمد خراسانی رسانوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکونکي د وژلو لپاره نه بلکې د ځنه غوښتنو پوره کولو لپاره تښتولي دي، نو باید حکومت فوزی غوښتنې ومني، د دوی څخه خپل کارکونکي خوشي کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا غ تختول شو کسانو د ژغورلو لپاره عملیات وکړل. ته وژغورل شول، پاتیا ته کارکونکي به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشي کړي. لکه مروتو کې د دیوړاندې هم اټامیک انرژي کارکونکي او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکی مروت درتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړی وو چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي ول. د پولیسو په وینا هغه قافله لکرکا د لکی مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټری ته روانه وه. د لکی مروت په شمول بنو وزیرستانونو او نورو زیلو مرسیال کمیشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوي ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تختونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
چارواکي وایي د کوټې سره نږدې د سکرو یو کان نړېدلی دی چې پکې 12 مزدوران بند پاتې دي. چارواکو پرون ویل چې پیښه د ګیس چاودنې له وجې شوې ده. د صوبایي حکومت ویانو د قانونو د سار ادارې مشر وایي مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي، خو تر اوسه د هیڅ کان کیندونکي په ژغورنه نه دي توانېدلې. ایوب ترین له تفصیل سره.
د کوشت څلويشت کیلومتره لري وختیځ لور ته د بلوچستان د سنجدي د کویلې یو کان د زرجن ګیس له امله د چاودنې وروسته نړېدلی دی چې له امله دولس کان کیندونکي لاندې سوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د جنوري په نهمه نیټه په خپور سوي یو بیان کې کړی ده او ویلي دي چې د پیښې وروسته مرسته کوونکي ډلې د پیښې وځای ته رسېدلي او هلته یې د مرستو کار پیل کړی دی، خو تر اوسه یې څوک نه دی راستلی. په دې ترڅ کې د شپې ناوخته مشالیډو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د کویلې د کانونو د څارونکي ادارې مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوالی د پیش تصدیق کړی او ویل چې د کویلې د یاد کان څخه د دولس کان کیندونکو د راستلو په خاطر مرسته کوونکي دوه ډلې و سجدې ته لېږدولې دي. بل پلو ته د مزدورانو د بیلابیلو اتحادیې له لورې هم د سجدې پر اوسنۍ پیښه سخته خواشینۍ ښکاره شوې ده او ویلي دي چې د حکومت د غفلت او لاپروایۍ له وجې د کویلې په کانو کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. د جنوري په لسمه نیټه د مشاهدو سره په خبرو کې په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې یا پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن مرکزي سکرتر سلطان الله اویل چې په صوبه کې د کویلې د کانو د څارنې د انسپکټرانو یا ماینه کوونکو د کمښت له امله دا ډول زیاتره پیښه رامنځته کیږي.
حکومت ته موږ ویلي دي چې تاسو د ماینز ورکر کښېږدئ چې هغه الته یې او هغه بالکل ریگولر سروس کنٹیجنٹ اور خلق به بچاوی اگر نه کی ګونمن په دې شیانو کې بالکل دلچسپی نه اخلي.
په کوټه کې د بلوچستان د مادن صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی هم د سجدي پر پیښه خوشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د کویلې د راستولو د قانون د خلاف ورزي په صورت کې به حکومت د کویلې د کان د خوندانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. د جنوري په نهمه نیټه په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې د نوموړ لخوا ویل شوی دي چې د کانو خوندان د انساني ژوند څخه بلاتر نه دي. هغه چارواکو ته امر کړی دی چې د کویلې د یاد کان څخه دي د کان کیندونکو په حفاظت سره د راستلو کار چسپانده کړي. د نوموړي په خبره چې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر به دوی د کویلې د کانو پر قانون په سختي سره عمل یقیني وګرځوي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې د روان کال د جنوري په لومړنۍ اونۍ کې تر اوسه د بلوچستان د کویلې په کانو کې درې کان کیندونکي مړه او درې زخمیان شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان او واکمن تحریک انصاف استازي وایي هڅه کوي چې په قانون کې په بدلون کولو د ځمک لاندې بمونو د ښکار شوو له کورنو سره مالی مرستې ته لار هواره کړي. آصف خان مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال له جون راهیسې په دې ترس کې هڅو ته دوام ورکړی دی او دا موضوع په اسمبلی کې تر غور لاندې ده. پېښور هایکورټ هم په 2021 کال کې د ځمک لاندې بمونو د ښکار شوو او د غوی له کورنو سره د مالی مرستې امر کړی و خو دا کار لا نه دی شوی. قانون پوهان وایي چې د دې لامل قانوني پیچلتیاوې دي. د جنوبي وزیرستان د معلولینو ټولنه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په هغه ضلعه کې د ماینونو په چاودنو کې له شپږ نیم سوه څخه تر اووه نیم سوه پورې کسان معذوره شوي دي. غلام غوس له پېښور.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثره شویو خلکو لپاره دی حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړه کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تیره ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي ضلعو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په جون کې یو کالینګ اټینشن ورکړیو، په کالینګ اټینشن مې دا لیکلی یو چې موږ د کوم لینډ مائنډ وکټمز دی دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه ورته ملاویږي، لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوي دي یا خوک شوي دي یا زخمی شوي دي یا ورک شوي دي. انډر سیکشن 7 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ یو پرچا کې یو دفعه راځي، نو آ دفعه سړی ایلیجیبل کی چا د حکومتي کمپنسیشن پر مراد پر امداد پر کوالیفائی کیږي. مال چې خلکو ته چلتا ورشه نور خو بسور کې یاسې هم جنگ لګیا دی هلته اور حالات بیا خرابیږي لګیا دي، نو خلکو ته کم از کم وای چې کوم د تا په وس کې دی خو ته کولش. نن چې کوم خبره وشو ا دې اغي سلسله وا کړی و چې بای کومګه د دغ خلکو د دغ ایوان نام اعتماد کا اوچت شو نو خلک بچر تدریمی.
د ماین چاودنو زیاتره پیخي په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی وو او په یو وخت په مازوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګرۍ په پیښو کې نورو متاثرینو ته د مرګ او جوبلی په سر معاوضې ورکول کیږي، نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډیری هلې ځلې کړي دي او د متاثره شوي خلکو معلومات هم راټول کړي دي، خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
ڈیٹا جمع کرا چھے وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزدور شوی دی، خدا مختلف مزدور دی پدے کے دے لینڈ مائن چکم خلق خکار شوی دی آغے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونیم سو پورے دی. دیکھے مختلف خلق زن شہیدان شوی دی و زن لاسلی اخپونا مزدور شوی دی. لینڈ مائن کے مزدور دا پارا مگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے و آخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یو درنا ورکڑا دے درنوں کے مگا دا مزدور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن مزدور دا پارا دا شہدا پیکج وختنا کڑے وا
په 2021 کال کې په پېښور های کورټ کې د ځمکلاندې ماینونو نه متاثره شویو خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اورېدنې پر مهال د جنوبی وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2021 پوري یوازې په سویلی وزیرستان کې د ماین 14 په 178 پیښو کې 80 کسان وجلې شوي وو او د 250 زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدل وروسته معذوره شوي وو. په 2021 کې د اکتوبر په 15 نیټه پېښور های کورټ د زمکلاندی بمونو په اړه د سویلی وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوی قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین 14 نه متاثره شوي خلکو ته دې معاوضې ورکړي. عدالت هغه مهال د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی و چې د ماین 14 متاثرین دي متعلقه ډیپټي کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګرۍ ضد قانون کې د کومې دفې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقې کار په وجه د ماین 14 متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفه په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کومې سوپی جوړه د ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي. خو چونکې ځینې کیسونه همداسي دي چې زمونږ د پاکستان د اف سی او د فوج د طرفه موټر ګولې راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به مونږ اوس ته کټ کو نو د خپل فوج خلاف خو زمونږ سټیډی ها د اف آی آر نه کټ کوي او کنه معلوم یې کټ کو یا کاټ مودي په دفاع 780 په شې شامل ده نو هغه ته تر اوسه پر موضع نه دی میلاو. نو مونږ دا وایو چې زمونږ سره د 2007 نه واخلا تر 2025 پورا د ظلم او د جبر پالیسې مختکې نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمونږ غم د خپل زان غم وګانی یا مونږ چې کوم حقوق کېږي هغه راکی.
خود خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سویلی وزیرستان حکومتي غړی آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین 14 متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګرۍ ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونی یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټې ته هم سپارلې شوې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنوري میاشتې په 20مه او 23مه د بلوچستان سرمشریزې په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې په غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي صوبا بلوچستان نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره ټکوي بلکې هلته د نام نه پېښه هم روستر بلې مخ په زیاتېدو دي. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د ملت نورو سیمو شتمن خلک څنګه په دې سلا کړي چې ورشي او په بلوچستان کې خپلې پیسې ولګوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې غونډې له کوربنو د صوبې په اقتصادي چارو له نظر لرونکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمند دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونی او سوداګری ادارې مرستيال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتم مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لوی صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړی ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي، چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلس کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکا فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی، او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سر فراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا، او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکا فورم جوڑ سوئی دی، دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری را جلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبا کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د یرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی، او بل پلو په یاد صوبا کې وخت نا وخت خونړۍ فرقه‌ییزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبائی او پاکستان مرکزی حکومتی او امنیتی چارواکي دا نا امنی بهرنی ایجنډا او جنگی دون کی بهرنی لاس پوچی بولی. اوس پښتنه دادا چی صوبائی حکومت با پانګوال څنګه کانه کوي چی ورسی او په نا آرام حالت او سیمو کی سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا منی چی پا دی لڑکی نا امنی یو ستونزه ده، خو وای چی یو پلاو ټوله صوبا نا آرام نه ده، او بل د د پوینه حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغه کې به کامیابي راځي که خدای کړی و. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سیکورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب، یو څو ضلع دی، دا غي علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د پوینه دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده شوې. د د پوینا د پنګونی نه کېدو لکبل اوس هلته د پنګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمينه برابر شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټی ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پنګونی لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه کوم ځای خو بوستان اکونومیک زون دی، د ډېر وخت څخه جوړ تیار پروت دی، کده دې دلته انډستریلیست راشي نو په بلوچستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته جدي تحفظات وي، او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم کچیر موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډیر شر د زراعت ځکه دي، او د هغه فصلونه موږ خو دغه د پاره کومه یو داسې کارخانه ولګو نو هغه دلته په دې علاقې کې خلکو ته روزګار ورکړي او ګټه هم رسي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پر لا روان دي چې بیروزګاری ده. د د پوینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې با ځایي ولسته د کار زمینه برابر سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټي پراخي مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډیر غټ مزکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، هغه ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی، نو کدل ته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ را تګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید تر ډیر حد پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخي قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډیره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلی چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقی سره تړلې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلې او لنډ خبرونه د پامیر ساحل نورو.
چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوی کارکونکو یې له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړی دي. په بنو او لکی مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، بیګا د نوم نه خولو په شرط خوشحال راډیو ویل چې له شپاړس څخه یې اته کارکونکو د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکو برسیرن ټپي شول. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن هغه کارکونکو پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانې پر لور روان ول چې وسلوالو وتښتول. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تښتونې ذمواري منلې او په یو بیان کې یې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د بلوچستان له مرکز کوټي سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیدې سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلی دی. دی وایي چې مرستندوی ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان مالک پر ضد اقدامات کوي. د قانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران وژل شوي او درې ژوبل دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتارۍ اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن یوې ویاندې ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته استول د نړیوال قانون خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. خو د اسلام آباد انتظامیه وایي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته یې لیږدوي. انتظامیه وایي چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې 133 ناقانونه بهرنیان ایستلي دي. یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیه سره تړلی میزان خبری اژانس ویلی دی چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیځ ښار سمنان په زندان کې ځان وواژه. د سویټزرلینډ د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته په استولي بریښلیک کې تایید کړې ده چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د اروپای ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسلا وان دیغ لین هیله ښودلې چې له دې سره ښایي په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. اون پرون پارلمان ته په لومړۍ وینا کې ویل چې په لبنان کې نوې اثر ته لاره پرانستل شوې ده. په لبنان کې له شاوخوا دو کلونو راهیسې د ولسمشر چوکۍ خالی پرته وه. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوره کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلې یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅبان دي دوه کلونه په لبنان کې چې ل ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشري د قدرت خلاوه پارلمان د رائے اچونه داسې وخت وکړه چې څوونی مخکې د اوربان موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنی جګړه ودروله په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کوم خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره لغوره کاندیدانو وو امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو په ډلیزه گرفتاری اندېښنه خوده ده د کمیشن یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زیانګالو په ناغوښتونکو کډوالو نیول بندي کول او جبرن هیواد ته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیول دي د روادارې په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد بر پرون مشال ریډیو تو ویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د یو شمیر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دي شي خو د اسلام آباد انتظامیه ویل دي چې اواز به اسناد افغانان نسی او هیواد ته لیکدوي صالح محمد صالح تفصیل لري
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلیزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندیښنه وشوده د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناهغښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلیز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي ځانګړي ډول ښځې ماشومان پوخ عمره کسان معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان
هغه زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سېشن مې پوراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکو فشار په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو دغه راز د پخوانیو سرتیرو د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشمې پورز نه وخت خبره کړې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یو برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کورمه کې لسو میاشتو راهیسې ناکراری او تاوتریخوالی نه یوازې د ولسي وګړو ژوند اغیزمن کړی دی، بلکې خبریالان یې هم د خپل کار او ژوند په اړه اندېښمن کړي دي. د روان وضعیت له وجې له سیمې یو شمېر خبریالان یا بې کوره شوي دي او یا یې د ګواښونو له وجې خپل کار ځنډولی دی. خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې د ناکرارۍ له وجې آزاده او بې پرې خبریالي سخت اغیزمنه شوې ده. په کورمه کې د صوبایي حکومت په منځګړتوب د سولې افکې باوجود وضعیت رنګلې دی او لارې تړلې دي. نور د شاهین بونيري پر رپورت کې.
په کورمه کې خبر اعلان وایي چې په سیمه کې د روان تشدد او بیقراری لکبله هغوی د خپل کار په حواله د یو شمیر ستونزو او دړکو سره مخ دي. د کورمه په تازه فرقیز تشدد کې یو خوا دواړو خواو ته ل یو نیم سل زیات کسان وجل شوي دي، نو بل خوا خبر اعلان هم د خپل امنیت او کار په حوالہ د بے باورۍ سره مخ کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په پاړه چنار کې خبريال علي افضل ویل چې په روانو حالاتو کې په سیمه کې یو غیر جانبدار او آزاد صحافت کول یو ډیر ستونزمن کار ګرځېدل دی.
یو خبريال چې د جنا رپورټینګ کوي، نه یو 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 لفظ باندې ډیر سوچ کوي، معمولی خبره باندې حکومت یو څه بل څه سوچونه کوي، یو قبیله یو څه وایي، بل څه وایي بله قبیله، کوم حالات دي ډیر مشکل سه. یو خبریال په دغو علاقو کې هغه کولی شي څه خپل خبر، خپل رپورټ هغه سر ته ورسوي. کار کول ډیر مشکل کار دی. ممتاز ملک څه دی، د ادارې ته کار کول دغه خبرونو واجنه هغه وژل شوی دی. خو ډیر افسوس خبره ده، نن ورځې پورې ادارې نه تپوس کړی دی، نه څه
بلخوا. په کوز کورم کې خبریال نبی جان اورگزی وایي چې د سنی مسلک خبریالان د شیعه مسلک د منونکو سیمو ته سفر نشي کولی او د شیعه مسلک منونکو خبریالان د سنیانو سیمو ته نشي ورتلی. نوموړی وایي چې د حکومتي فشار او وسلوالو ډلو د دړکو سربیره مقامی خبریالان کله کله د خپل خلکو لخوا هم د دړکو سره مخ کیږي.
خلکو ته مسلې دي، هم په پړه چنار کې، هم په پړه چنار شاوخوا کې چې کوم د سنیانو علاقې دي هغه خلکو ته مسلې دي. 21 نومبر نه تر نن تاریخه پورې زیاتره چې څومره هم صحافیان دي یک طرفه خبرونه ورکړي دي. پړه چنار خلکو صرف د پړه چنار خبره کړې ده چې الته درنه روانه ده، خلکو ته مسلې دي. د لوور کورم خلکو د لوور کورم خبره کړې ده چې بګنس وزیدلې دي، حالات خراب دي، چونکه کراس کمنٹ د دواړو طرف نه چانه دی راغسته. دا مسله بالکل شته ده، خاص کر په کورم کې خولاډی را زیات شول د اوس چې کوم واقعیت راغلو، ولی چې دی مذهبي چې کوم نفرت ته دا ډیر زیات پیلاو شو.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې کله د 2020م د نومبر په شلمه په کورم کې د گاډو په کاروان په وسلوال بریټ کې 200 کسانو وجل شو، نو پاغه کې یو خبریال جانان حسین بنگش همو. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنالیسټس په نامه د خبریالانو د اتحادیه مشر کاشف حسین سید وایي چې د کورمې څخه د بې کوره شویو خبریالانو د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی تاوان کرا او بے طرفه معلوماتو ته رسیدلی دی.
په بغن کې یو صحافي کور مو سوځولې شو او هغه به کور شوی دی. دغه شان بل ملګری چې د مندوري سره تعلق ساتي کور خو بشته خو التنه چونکه نقل مکانی شوی دا د خپل فیملی ډېر په مشکله باندې ډېر په ګرانه باندې په خور ته شفت کړی دی، بلکې په اغوست جامو کې راغلی دی او بیا دلته ول اوس مونږ کوشش کوو چې کور مو تم ارنج کړی دی. په بغن کې چې کم الته کې مقامی صحافیانو ځان لکم دفتر جوړ کړو هغه دفتر هم سوځولې شوې دي. هلته کې نن سبا د انټرنیټ مسله ده، زمونږ د ادارو چې کوم نمائندگان دي هغه سره چې موږ رابطه کوو نو په یو مخصوص ټایم کې هغه سره په ټلیفون رابطه کیږي او بیا د هغې نه علاوه د هغې سره په موبایل باندې یا په انټرنیټ باندې رابطه نه کیږي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د کال 2023 د جنوري په میاشت کې سینټ ته وویل چې د کال 2019 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 240 خبریالان وژل شوی دي. په اسنادو کې ویل شوی چې د دې 240 خبریالانو څخه 15 په پنجاب، 11 په سند، 13 په خیبر پښتونخوا او 3 په بلوچستان کې وژل شوی دي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د مقامی خبریالانو د وژنې په تور هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نپرا د هوا د بجلی ټولو شخصي ادارو یا ډیسکو سامر کړي چې د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره دی. د بجلی نرخ ته یو یونټ په سر 50 پیسې او د ملت نورو خارونو کې یو یونټ بجلی 15 او یا پیسې ارزانه کړي. د شماریاتو ادارې په وینا تیر نگران او موجوده حکومت د بجلی نرخ 26 روپۍ سیوا کړي دي. د حکومت په وینا هغوی د بجلی د شخصي کمپنو سره د نرخونو د کمولو لپاره خبرې اترې روانې کړي دي. تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې واوري.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر 2.5 کال کې د بجلی یونټ 26 روپۍ ګران شوی دی. د ادارې په وینا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او تیر لنډمهاله حکومت د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 3 روپۍ مستقل سرچارج او د بجلی بنیادی نرخ یا ټیرف کې د 2 روپو نه سیوا زیاتواله راوستي. د مردان اوسیدونکو نادر شاه مشال ریډیو ته ویل چې روان حکومت کې د بجلی بشمول د ګرانې شرحه روس په مخه په سیوا کې دودا، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
زمونږ چې کوم حکومت ته موجوده بینه حکومت ته ځکه چې حکومت خو دوی غسان خبر در سره مې دي کنه چې دار سګرانی کې کم دینا او ځانی کې کم دینا. تر سبا وګوره بلتنو د غریب نه د غریب کور چې مطلب صرف یو کمرای او یو لیټي نو هغه پسې 5000 روپۍ چې د بل لازی ما په خپل کې دا نیمه نم سیوا ګرځې بیلی.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نپرا د جنوري په ومه په ملک ټولو ډیسکوز یا د بجلی ادارو ته امر کړي چې د ملک د نورو خارونو لپاره د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 15 او د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی په نرخ کې 50 پیسې کمواله راولي. د پېښور اوسیدونکو شمایلا خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د نرخ او د زیاتو بیلون لوجي مجبورن د بجلی استعمال کم کوي.
تیر شوی حکومت کې خو بیا لګ ډیر د ګیس بجلی یو سفر اهمي مونږ ته موجود و، خو دې حکومت کې خو نه ګیس ته او نه بجلی شته دي. نو مونږ تاسو مان ته دا وایي چې لکه مونږ د خپل چې کوم بنیادی ضرورت دي، د برچخانی ضرورت دي، د پخلی دي، دا مونږ څنګه پوره کو؟ په دې معنی مونږ هغه جرمانه کوي ګیس ټوله ټوله ورځ نه، نو لکه مونږ خپل د ضرورت څنګه پوره کو؟ زمونږ سړی چې سار لاړ شي نو هغه ماخام په تیر کور ته راځي، ولې چې مهنګایي دومره ډېره ده چې د انسان هغه ضرورت نه پوره کیږي. که د ګیس او د بجلی د بلونو خبره وکړو نو هغه دومره زیات دي چې انسان چې دی هغه نشي جمع کولی، او د کورونو د خوانه چې دی میټرې وړي، میټرې ویسي او بیا باری باری جرمانې تاپسې تیرې کور ته رالیږي. مهنګایي حال دا دی چې انسان خپل روټۍ نشي پوره کولی.
د پاکستان وفاقي حکومت په وینا چې د بجلی د نرخ کمول لپاره شپږ آی پیز یا شخصي د بجلی کمپنۍ ختمي کړې دي او د نورو سوار لسره د بجلی د نرخ کمول لپاره خبرې روان دي. د کومې رستو چې امکان دی چې د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 10 روپۍ کمواله راشي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د بجلی او د ګیس د نرخونو بشمول د خوراکي شیان نرخونه هم راټیټ کړي.
تاسو ګیس وګورئ نو هغه چې د خب برابر ګران دی، که تاسو بجلی وګورئ هغه هم ګران ده. داسې هغه سره سره چې دی نور د خوراک تک سامانونه چې دي هغه هم ګران شوي دي. که پېټرول وګورئ نو 10 روپۍ ارزان ګران شي نو 15 روپۍ ګران کې بیا یو سورې پس نو مهنګایي ډېر زیاته شوې ده. اوس زمونږ پسې چې ده د ګیس بل 25000 روپۍ راغلي دي نو مونږ به آیا د ګیس بل به داخله وکړو د خپل میاشتې د خوراک سکاک سیستم به برابر وو؟
بیور آف سټیټیسټیک وایي چې په کال 2022 د جولای په میاشت کې د بجلی نرخ د یونټ په سر 8 روپۍ، د کال 2023 د جولای په میاشت کې 9.5 روپۍ او د کال 2024 د جولای په میاشت کې د بجلی یونټ 1 روپۍ ګران شوی دی. اداره وایي چې د کال 2023 د جولای په میاشت کې حکومت د بجلی د یونټ په سر 3.5 روپۍ فکس چارجز هم لګولی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی. د خیبر پختونخوا د زری او خوراکي چارو پوهان وای چې تر سیړنو وروسته د غنمو یو نوې تخم تیار کړي دی چې ورسره به د غذایت ته کمښت ستونزه تر ډیره کم شي. د پرون په پیښور کې د یوې غونډې په وخت ویل چې د غنمو نوې تخم به په پړاوونو کې په کروندګرو وشي. دوی وایي چې دا تخم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو د غذایت کمی پوره کوي او پکې د زینک مقدار زیات دی چې د انساني صحت لپاره ډیر مهم عنصر دی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کے.
پیخور کې د کر کروندې محکمې سړنیز مرکز ترنافارم کې زری سنجدانان وای چې دوی د غنمو کم نوې تخم تیار کړی دی. د صوبې زیاتره سیمو کې چې کم خلک د غذایت کمی سره مخ دي هغوی صحت لپاره به غوره وګرځي. د غرض لپاره پیخور ترنافارم کې د زیارت په ورځ یو غونډه شوه چې پکې کروندګرو، زری سنجدانانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړل. د دې ادارې مشر ډاکټر دل فیاض مشال لیډو ته په دې باب لوای
په غنمو کې ځنې داسې قسمونه دي چې په هغه کې نیچرلی زینک چې کومه دا هغه موجود وي نو دیتا مونږ ټیکنیکلی بایو فرټیفایډ ویټ ویرایټیز وایو. نو زینک ضرورت با یا هم مونږ په دوایانو پوره کوو او بل طرف ته دا مونږ که داسې د غنمو قسمونه راوباسو نو په هغې کې چې زینک مقدار زیات وي نو که هغه د هغې غنمو چې کوم اوړو استعمالوو نو مونږ به زمونږ جسم ته به خپله راځي.
ډاکټر الطاف چې څو کال دغه نوې تخم جوړول کې هلې ځلې کړې دي وایي چې نوې تخم کې د زینک مقدار ډیر دی کوم چې به غذایت کمی ښکار وګړو په صحت یو مثبت اغیز ولري.
زینک د انسان په وجود کې د مختلف قسمه بیمارو خلاف مدافعیت، سکن ډیزیزز شو، امیونټی سیستم شو، ماشومان دي چې هغه ته اکسس نشته بهترین خوراک ته. یی غنم چون کې داسې دي چې هر ځای کې استعمالیږي نو موږ وایو چې دا زینک چرته استعمال شي نو هغه زینو کې به یو خدای چې ماشومانو د سټنټډ ګروث دا یو ډیر غټه مسله را روانه ده. مزغو ڈیولپمنٹ او کم چی دا باڈی ڈیولپمنٹ دی وسره دا بون سٹرانگنس دی ټول سیزونو کې دا زنګ ډیر غټ رول لري.
د دې ادارې ډاکټر فرزانه وای چې پښتونخوا زیاتره اولس بے وزل دي او په خصوصو توګه دلته زنانه د خپل خوراک پام نه ساتي. نو ډیره مهمه ده چې دا ډول خوراک روزانه کوي چې په غذایت پوره وي.
خاص کر د زنانو حواله سره چې زنګ زموږ د پرسونو ضروری دي نو کته سو وګوري. خاص کر زموږ آبادی چې دنو بس زیات فیس کوي غربت سره نو ک په غنمو کې په جوارو کې په وریجو کې لکه دا سټیپل فودز چې دي پاری کې مونږ د دې بای فورټیفیکیشن وکړو او هغه زموږ په استعمال کې وینو دا ټولو ترسي. غنم خو مونږ خاصم استعمالو خو کوم دا غنم استعمال کوم ته په یو قیمت ملاويږي. ماشومان ته ضرورت ته د دې بیا خاص کر چې کم پریګننت فیمیل دی یا لیکټیټینګ مدرز دی هغه ته ضرورت ته
دا غذایت ته ګټنه. علاوه کروندګر امیر رحمان وایي چې دا نوې تخم نه یوازې په پیداوار خدي بلکې د فصلونو د ناروغو په ضد مدافعیت هم خلري.
بیماره هلاب چې دې کم اداګه دی اپ کم ډیر ذاتې بیماره به ناراضي لکه سرخه شو نورم داسې خو لکه نور کټ بیماری دور نشته دا غټ بیماری ده چې د سر زری پیداوار کمی پلم مولي دي مز کړلې دي.
دغه زری او د کر کروندې په هان وای چې دا پاکستان کې د غنمو د غنوې تخم 15 قسمونه لري چې دوه پنجاب، یو اسلام آباد او دوه خیبر پختونخوا کې ترنافارم تیار کړی دي او ډېر زربا ټول هواد او په خصوصو ته خیبر پختونخوا کې پلوې کچا د دې نوې تخم کر پیل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
دا بر او کوز جنوبی وزیرستان اوسیدون کی وای چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو ترجم کې دوه روسته حکومت هغه ضلع ته خپل حکومت نه دی ورکړی او ژوند یې سم له مشکلاتو ډکته. هغه وای چې د ځمنه برعکس تر ساغوی ته نه عدالتونه ورکړل شوی او نه هم د پرمختیاي کارونو لپاره په نفسي اوارد کې ونډه ورکړل شوې ده. بلخواله جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي زبیر وزیر ویل دي چې د خیبر پختونخوا حکومت کوشش کوي چې قبایلی ضلع ته خپل حکومت ورکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کیا اورو.
د سویلی وزیرستان ضلع سے دن کی ویائی چ د پاکستان حکومت پا دوا ذرا اتلاسم کلکش ضلع پر خیبر پشتونخوا صوبے ورگاڈے کڑی دی خو حکومتی چارواکی دے ضلع حق نور کوی چ پواجہ یہ دیسے میں خال کے جوان مشکلات سارا مخمخ شوائی دائی اور دے ضلع اسی دن کی یہ دے نوی نظام نا مایوسا شوی دی. دے سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص پدگی براکش مشال ریڈیو تا ویا یی
پدو 2018 کې چې کلا فاټا زمشولات خیبر پختونخوا کې نو میژ ډیر زیات خوشحال شوی چې کیم عام ولس و سیاسي خلک و چې میژ د پاکستان د آئین اساس جوړ شولی. خو 2018 نه وز 2025 شریکیږي خو میژ ته هغه سمرات نه دی ملاو شوی آکا ان ایس سی په واټ په شکل کې وی کاتی میژ عدالتي نظام و لسا پرا میژ ته د جد سہولت هم نه رکړيږي. نو 170 کیلومیٹر میز د ونن اردری می یل تامیش پیش کی جی پٹھان کے پیو دفع 107 بندے کامو بیش 70,000 پی میز لگاوی زماتون میزر سراوری موٹر میش خپل نسی پوس یو جج نرکاوی.
دے سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر دے خپل ضلع خیبر پشتونخوا سرا شامل کی دو نا پاس حالات پدارنگ بیاناوی
گورا لٹا پاکستان دلتا سدا سے روزگار مواقع لانا سیاحت لانا تعلیم لانا کلو دا اوبو لانا بجلی دس مواقع مخت ہم نوی برابر کرے امونگ دا فاتا انتمام نا بعد دا خوشبینی لارلا چی دا ایم ایف سی ایوارڈ چی کم پیسی بیا دا غی کم سہولتی نا دا خلق تباور کرشی او تروسا پورے مونگ دا سی سیزون آو نل دا خلق ورز پا ورز دا غربت شکار کی گی دو طرف تا پا طول ملک بدنی دا برزگاری دا منگائی دا او بل طرف تا دا سابقہ فاتا خلق دا غربت دا لکیر نا ہم لاندے جوان پی رہی.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سعید انور ماسید ویائی چې دا وخت یې په ضلع کې نه د ایف سی آر زوړ نظام شته او نه د پاکستان قانون او آئین لوندې خلک ته څه سہولت شته دی.
پرچار دا و چې مرجر ته اول انفراستراکچر جوړ شوی وای یا د نوښت د دې مرجر کړی وای حکومت په جلدبازی کې صرف او صرف مرجر وکا او په دن اورسته حکومت تقریبا 100% فیل شو. صرف دمره وشول چې مشکین زوړه خسادور وی ا ورڈ کرل پولیس تا خو نہ پولیس نظام روگائی نہ دے پٹوا نظام روگائی چونکہ میز دے ساؤت اپر خو انتظامیہ پو بل ڈسٹرکٹ سے پراتا دو پٹانگ سے او دے میز عدالت اور پو ٹانگ ڈسٹرکٹ سے پروتائی او عدالت دے پورا دے مسئلے حل کول دے پورا گراؤنڈ نشتا.
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے دے پاکستان قانون و آئین لوندے دے خپل حق وشتنا دے ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخے تک شیش وا غوی پا زاوب کشے وویل دی سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چ دے ملک نورے ضلعوں پرانگ دے دیکھ دے ضلع اسی دن کے تا دے ہم خپل حق و رساول دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.